د مازیګر 15 بجې شپوردن کو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه د اخیرنی خبري سات قربم موزه هارون بچایم سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په کراچۍ کې شوې د 13 شپې د بمی چاودنې په اړه معلومات ترلاسه کوي. په دې اړه هم خبرې کوي چې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی چا تختولې دی. د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ په خبر ایجنسۍ کې د روانو پرمختیايي پروژو د پېښور په بازارونو کې د اختر سوداګانو لپاره د خلکو د ګڼې ګڼې په اړه رپورټونه هم درته لرو. خو په پیل کې خبرونه اورو چې مجید بابر یې وړاندې کوي.
د کراچۍ په لیاري سیمه کې یو چاودنې یو څلوېښت کسانو ته مرګ ژوبلاړه ولیده. یوې نوې وسله والې ډلې المنصورین بریګیډ د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د زوی علي حیدر ګیلانی د تختونې ذمہواري منلې ده. د ایران نوي ولسمشر حسن روحاني ویلي دي چې هیواد یې د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه غربي هیوادونو سره سنجیده خبرو ته تیار دی. د کراچۍ په لیاري سیمه کې 13 14 شوې چې پکې یو لستنه وجل شوی او دیش نور چوبل شوې دي. د سیمې د پولیسو مشر طارق داري جونن نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي 14 د سیمې د فوټبال په میدان کې د لوبي در ختمېدو وروسته هغه وخت وشو کله چې د سیند صوبایي وزیر جاوید ناګوري په لوبغاړو د نامونو تقسیمولو نه پس د خپل ګاډي په لور روان وو. خغلی ناګوري چې په صوبه کې د واکمن پیپلز ګوند سره تعلق تل دغه پیښې ژوندۍ وتلې دي. نوموړي د 14 وروسته خبريالانو سره په خبرو کې وویل
میں جیسے اپنی گاڑی کے پاس پہنچا ہوں تو ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے. جسے تنگ پل گاڑی کرا ورا سیدم نو چاو دن وشوا
ددے چاو دن لعمل یولس کسان چ زیاتر پکی معشومان شامل دی وجل شوی او لدیر شو سخ زیات نور جوبل شوی دی. په دوی کې د زیاتر روغتیایی حالت داندېخنی وړ دی.
د دغه حملې ذمہواری تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه اخیستي. یوې وسله والې ډلې المنصورین بریګیډ د پاکستان د پخواني وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د زوی علي حیدر ګیلانی د تختونې ذمہواري قبوله کړې. تېر مازدیګر د افغانستان د یو نامعلوم ځای څخه د ټلیفون له لارې د المنصورین بریګیډ ویاند ابو یزید مشال ریډیو ته ویلي دي چې حیدر ګیلانی دوی تختولې او روغ جوړ دی. دغه ډله وایي چې د پاکستان پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی جمهوریت او امریکا پلوه دی نو ځکه یې د زوی تختولې. علي حیدر ګیلانی د مئی په 9 نیټه د پنجاب په ملتان ښار کې د یوې انتخابي غونډې نه پس نامعلومو کسانو تختولې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د وسلوالو یو مشر بهاول خان یې د ترهګرو په تور لیست کې شامل کړ. د وزارت د نه پورس په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې بهاول خان په امریکا کې پانګه ولري کنګل کیږي او ټول امریکایي وګړي له هغه سره له هر ډول معاملې منه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې بهاول خان په پاکستان کې د مولوي نذیر د ډلې عمومي مشر دی او له 2006 کال راهیسې د ترهګرۍ او ځانمرګي حملو لپاره خلک روزي. بهاول خان په دې هم تورن دی چې د القاعده ترهګرو ته پناه ورکړي او په افغانستان کې د امریکایي نورو نړیوالو عسکرو پر ضد حملې برابروي. نن سهار د مومندو ایجنسۍ په غلنۍ سیمه کې د سړک د غاړې د یوې چاودنې له وجې د حلیمزو قبیلې یو مشر ملک اورنګزیب خان جوبل شوی دی. بلخوا د پولیټیکل انتظامیې یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په یوه بله پیښه کې بیګانه معلومو وسلوالو هم د حلیمزو قبیلې په یو بل مشر ملک سرتاج خان ډزې کړې چې پکې نوموړی روغ وتلی او د هغه ډرایور جوبل شوی دی. تر اوسه د پیښو ذمهواري چا نه ده منلې. په سیمه کې د مشال خبریال وایي چې دغه دواړه مشران په سیمه کې حکومت پلوه مشران یادېږي. په تېرو څو کلونو کې د مومندو قبایلي سیمې د بیلابیلو قبیلو پر لسګونه قومي مشران د امن لښکر غړي د شتشدد په پیښو کې وجل شوي او جوبل شوي دي. د راپورونو له مخه په تېرو لسو کلونو کې په مجموعي توګه څه د پاسه 2000 قومي مشران وجل شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په خپل یو خبر پاڼه کې په بلوچستان کې د 14 مزدورانو هدفي وجنه په سختو ټکو کې غندلې ده. د یاد کمیشن مشر زهرا یوسف په دغه خبر پاڼه کې زیاتوي چې د بلوچستان حکومت دې په صوبه کې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره امنیتي ګامونه واخلي او په پیښه کې ککړ کسان دې ونیول شي. افغان چارواکي وایي طالب وسوالو په مشرانو جرګه کې د فراد او خلکو د استادې میرمن روح الگل خیرزاد پر موټر په غدنی کې برید کړی دی چې پکې د روح الگل ورور او لور وجل شوی او د هغې په ګډون څلور کسان جوبل شوي. دوی وایي روح الگل خیرزاد نن د چهارشنبې په سهار له خپل خاوند اولادونو او ساتونکو سره له کابله فراه ته روانه وه چې د غزنی مقر ولسوالۍ ته څیرمه پرې طالب وسوالو برید وکړ. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي دوی په شخصي موټر کې سپارو خو وایي که یې ساتونکي نه وي ورسره طالبان د ایران نوی ولسمشر حسن روحانی وایي تهران تیار دی چې مغربي هیوادونو سره د ایران د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه سنجیده خبرې وکړي. ولسمشر روحانی پرون په خپل لومړي خبرې کانفرنس کې وویل د ایټمي پروګرام مسله حل کېدای شي خو که ټولې خواوې سیاسي خوښه ولري. دروهانی ټینګار وکړ چې د خبرو اترو د بیا پیل کېدو لپاره نور بندیزونه نه بلکې ډیپلوماسي مرستې کولی شي. امریکا وایي چې واشنگتن د روس د بهرنیو چارو او دفاع له وزیرانو سره د خبرو پلان لري. یو امریکایي چارواکي چې نوی وخت نوم یې واخیستل شي ویلي چې جان کیری او چک هیګل به له وزیر سرګی لاوروف او د دفاع وزیر سرګی شویګو سره د جمعې په ورځ په واشنگتن کې ملاقات کوي. د امریکا او روس ترمنځ داسې دوه په دوه ملاقاتونه په داسې حال کې کیږي چې د ماسکو حکومت د امریکا د استخباراتو یو تښتېدلی مامور ایډوارډ سنوډن ته سیاسي پناه ورکړه. دې مسلې د ماسکو او واشنگتن ترمنځ روابط نازک کړي دي. داسې ویل کیږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې فکر کوي چې راتلونکې میاشت د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سرمشري د ګډون وکړي او کنه. ایډوارډ سنوډن د امریکا د استخباراتو ادارې د پټو اسنادو د افشا کولو په خاطر په جاسوسۍ تورن دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د شام سرکاري میډیا وایي د دمشق خار په یو سنډه کې په 14 کې پرون لس تنه وجل شول او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي دي. 14 په هغه سیمه کې شوي چې اکثر پکې عیسایان او د درودي فرقې کسان وسی. د دې سیمې اکثریتي آبادي د بشار الاسد د رژیم ملاتړي ګڼل کیږي. تر اوسه د حملې ذمواري قومي وسله‌والو ډلې نه ده اخیستې. او وروسته خبر ده چې د ایټلی په میلان ښار کې د امریکا د کونسلګرۍ کارکونکي د ترهګرۍ د پیښې د ګواښ په خاطر په عارضي توګه ایستل شوي دي. پولیسو پرون وویل چې کونسلګرۍ ته د بمي حملې د خبرداري یو لیک استول شوی و، خو د ودانۍ تر پلټنې وروسته هیڅ ډول چاودیدونکي مواد نه دي موندل شوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په دې وروستو کې د منځني ختیځ او د شمالي افریقې په زیاتو هیوادونو کې د ترهګرو حملو د امکان په خاطر خپل سفارتونه او کونسلګرۍ تړلې دي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. په کراچۍ ښار کې د 13 شپې بمی چاودنې 11 کسان وژلي او له 150 زیات نورې ژوبل کړي دي. د سند صوبې په حکومت کې د پیپلز ګوند یو وزیر چې له چاودنې بچ وتلې وایي،
میں جیسے اپنی گاڑی کے پاس پہنچا ہوں تو ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے.
د المنصورین بریګیډ په نوم یوې وسلواله ډلې ویلي د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی حیدر ګیلانی دوی تختولې. د دفاعي چارو یو کارپوه وایي په پاکستان کې کده وزیر زوی دی او کده عام سړی ژوند یې محفوظ نه دی.
ګیلانی زوی وی د چاپریکا زوی وی هغه به محفوظ نه وي په پاکستان کې، ځکه چې پاکستان کې امنیت بالکل ختم شوی دی.
او په پیښور کې وطن وایي ګرانی ډیره ده، خو مجبور دی چې د اختر لپاره ماشومانو ته یو څه واخلي.
هر سیز ګران دی، شاپنګ به خامخا کو کنه، ځکه چې اختر دی، اختر دپاره خو به ته څه نه څه کوې، ماشومانو ته کپڑے وغیرہ اغوستي.
خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. او دا هم اوریدونکو د خبرونې اولنې رپورت. د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د بلوچستانو په ګڼمېشته لیارای سیمه کې 13 شپه بمی چاودنه شوې ده چې له امله یې د ماشومانو په ګډون 11 کسان وژل شوي او له 150 څخه زیات نور ژوبل شوي دي. د سند صوبې حکومت یاد برید غندلې او دای په یاد ښار کې د وسلوارو ډلو کار بدلې دي. تفصیل د کراچۍ د مشال ریډیو د خبریال ظفر کریمی په رپورت کې.
پولیس چارواکی وایي چاودنه د سیمې د فوټبال په میدان کې د لوبې تر ختمې دورستو مخې ته راغلې ده. د سیمې د پولیسو مشر طارق داریجو نن سهار مشال رډیو ته ویلي دي د فوټبال په دغه میدان کې د روجې د میاشتې په لړ کې د شروع شوي ټورنمنټ د آخري میچ تر ختمې دورستو د سیند صوبې د کچا بادی وزیر جاوید ناګوري په لوبغاړو انعامونه تقسیم کړل او چې کله هغه د خپل ګاډي په لور روان شو نو درنه چاودنه وشوه. د پاکستان د پیپلز ګوند رهنما او صوبایي وزیر جاوید ناګوري له دغه پیښې ژوندې وتلې دي. نوموړي د چاودنې وروستو خبریالانو سره په خبرو کې وویل، څنګه خپل ګاډي ته راورسېدم نو زوروره چاودنه وشوه. د دې چاودنې له امله 11 کسان چې زیاتره پکې ماشومان شامل دي وژل شوي او له 150 څخه زیات نور ژوبل شوي دي. په دوی کې د زیاترو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی. د پیښې زیاتره قربانیان ماشومان او یا هم ځوانان دي، څوک چې د لوبې د سیل او یا هم د لوبې کولو لپاره یاد میدان کې موجود وو. پولیس چارواکي وایي په چاودنه کې د 15 تر 16 کیلوګرامو پورې چاودیدونکي توکي کارول شوي وو. دغه توکي په موټر سایکل کې ځای په ځای شوی وو چې د ریموټ کنټرول په ذریعہ چول شوی دی. د سین صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن رسنۍ او ته ویلي دي د حمله هدف صوبایي وزیر جاوید ناګوري وو، څوک چې د دغه ټورنمنټ په فاینل لوبه کې خصوصي میلمه وو. د هغه په خبره یا د پیښه په کراچۍ کې د وسلوالو ډلو لخوا د ترسره کیدونکې ترهګرۍ کړی ده. شرجیل میمن وایي په ټول ملک کې د ترهګرۍ پیښې روانې دي. د پاکستان یوه برخه هم داسې نشته چې هلته دې ترهګري نه وي. لیاري هم د دې ملک او د دې ښار برخه ده، او دا هم د ترهګرو د اغیز څخه بهر سیمه نه ده. دا اول ځل نه دی چې د پاکستان پیپلز ګوند پر رهنما جاوید ناګوري بمی حمله شوي. له دې وړاندې د مئی په میاشت کې د ټاکنو د کمپین په مهال په نوموړي ورته بمی حمله شوې وه چې مرګ جوبله یې اړولې وه. د دغې حملې ذمهواري وسلوالو طالبانو منلې وه. د لیارۍ د چاودنې څو ساعته مخکې د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې درې وړې چاودنې شوي دي. پولیس چارواکی وایي دغه چاودنې د ښار په شتمنو او خوندي سیمو ګلشن اقبال، ډیفنس او کلیفټن کې د شرابو د دوکانونو مخو ته رامنځته شوي دي. پولیس زیاتوي د چاودنو په مهال په درې وړو سیمو کې په هدف شوي دوکانونه بند ول، نو ځکه یادو چاودنو مرګ جوبله نه ده اړولې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اردوونکو، برتانوی ګارډین رسپانې په خپل یو رپورټ کې په پاکستان کې د سیشن بیا ورځې د ترهګرۍ د درو بیلابیلو پیښو یادونه کړې ده. رسپانه وایي په پاکستان کې رامنځته شویو د تشدد نو پیښو د دې هیواد حکومت پر دفاعي دریځ خپلولو مجبور کړی دی. تفصیل عبدالحی کاکړه ورو.
ګارډین رسپانه د پاکستان د نوي حکومت د دفاعي حالت ته د تلو خبره ځکه کوي چې وایي په دې هیواد کې د سیشن بیا ورځ د کشمیر پر پوله، په بلوچستان او په گلگت بلدستان کې د تشدد مختلفې پیښې شوې وي. د کشمیر پر پوله هند دا داوه کړې وه چې د پاکستان له لوري د دوی 15 عسکر وژل شوي، خو پاکستان دا داوه بې بنیاده بللې ده. دا شان د ورسپانې په خبره په بلوچستان کې 14 مسافر له بسه راکښته کړل شول او ووژل شو. د دې پیښې ذمواري بلوچ آزادي غوښتونکې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی قبوله کړې ده. دارنګه هم د سېشنبې په ورځ په گلگت بلدستان کې وسلوالو د پولیسو د یو مشر په ګډون دوه فوجي افسران وژلي وو چې ذمواري تحریک طالبان په غاړه اخیستی وه. ګارډین د دې پیښو د ذکر وروسته د پاکستان د امنیتي چارو له یوه کارپوه امتیاز ګل سره خبرې کړې دي. نوموړي ورسپانې ته ویلي سربیره پر دې څارونکو فکر کولی چې د 11 مئی تور انتخاباتو وروسته به د پاکستان حالت په ښه کېدو سي، خو د دې برعکس د نواز شریف نوی حکومت په ګڼو بحرانونو کې راګیر دی. نوموړي زیاتوي نواز شریف په یو داسې حالت کې راګیر دی چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې اور بل دی. د دې په وینا نواز شریف له فرقوارانه ډلو او سیاسي اسلام پالو چې لال قاعده متاثره دي په شکل کې له ګڼ اړخیزه چیلنجونو سره مخامخ دی. د امتیاز ګل په خبره زیاتېدونکي تشدد حکومت دفاعي حالت ته بوزدلې دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د المنصورین بریګیډ په نوم یوې وسلوالې ډلې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د زوی تختولو پلمنلې ده. د تنظیم یو ویان مشال ریډیو ته ټلیفون لاره منلې چې سید حیدر ګیلانی د دوی په ولکه کې ده. نوموړی درې میاشتې وړاندې د پنجاب له ملتان سیمې څخه د انتخاباتي کمپین پر مهال د وسلوالو لخوا تختول شوی و. په دې اړه نور حال سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
المنصورین بریگیڈ پر نوم را جوت شوی یو نوی تنظیم وایون ابو یزید منصور د پاکستان مخشنی وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی د زوی سید حیدر گیلانی تشتولو ذمہواری قبول کړی دا. پرون د سلورم په ورځ مازیګر مال د وینا سرګند سیمه نا ابو یزید منصور مشال ریجو تا وویل چې سید حیدر گیلانی دوی تشتولای دی، روغ را موټ دی او دا وخت د دوی په قید بندی دی. دیوی پښتنه په جواب کې وایوند ابو یزید منصور وویل چې تشتولای سید حیدر ګیلانی او د اغا پلار سید یوسف رضا ګیلانی جمهوریت نظام ته و دا ور کول او د یهودیانو امریکایانو په سنگشتيون کې شمیر او د میش دشمن دی، ځکه دوی او د دوی نور سنگشتيانو وژل، تشتول، بند کول او دوی ته ځان ورسول د میش د پارا روا دی. د دوی په خلاف د میش هڅه انډیا سه هم کاله پسې جاری وی او د تشتولی حیدر ګلانی ویډیو با هزار د میډیا خبريالون تا ور ورا سوال شي د طالبانو سره د المنصورین بریګیډ د اډیکو په پښتنه ابو یزید منصور زیاته کړه چې طالبان د دوی ملګری دی میجو طالبان په شریکا د یو منزل په لوري مزل کاوه دا منزل مشکل او رټ دای خولر نه دای د المنصورین بریګیډ نوی تنظیم او د مخشنی وزیر اعظم سید رضا ګیلانی زوی سید در ګیلانی تشتولو او ذمہواری قبلولو په باریک شمه چې د امنیتی چارو تجزیه کار مخشنی بریګیډیر سات خان پښتنه وکړه هغه په دارنګ جواب وکړه
دا یو حربې په تور باندې استعمالیږي چې کوم استخباراتي ادارې دي نو د هغې په رډار باندې تاسو دومره نمونه واچوئ چې هغې د دې په شکل چې لاس وکړي په سبا د دې خلاف څه کاروایي کېږي نو هغه کوم مرکزي تنظیم د هغه د دې نه انکار کړي چې دا موږ پېژنو نو دا موږ نه دي کړی دا یو قسمه خلک دي او د هغې مختلف تنظیمونو داسې نمونه هغې راوباسي نو یوسف رضا ګیلاني زوی وي د چابل چا زوی وي هغه به محفوظ نه وي په دې پاکستان کې ځکه چې پاکستان کې امنیت بالکل ختم شوی دی په چک پوائنټونو باندې غلط کسان ولاړ دي په جګړه خان
دا دے ہم یہ رانوی چھ سید حیدر گیلانی دے پنزمے میاشتے پا دوائیما نیٹا آغا وقت دے ملتان فرخ ٹاون نا وطشتاولای شا چکلا آغوی پا انتخابی عمل لگیاو او دے تشتاولو زیمواری چھا ہاں کبولا کڑے نوا خو اوز دا زیمواری تا دے المنصورین بریگیڈ ویوند بڑے وو حالے
پختو وائے مشال ریڈیو وار
اردن کو د پاکستان او هند ترمنځ پر لائن اف کنټرول د ورستی تاوتریخوالی رپورټونو لخبرې دورسته د دوړو هیوادونو پوزي چارواکو نن یو بل سره خبرې وکړې چې په اړه یې تفصیل له اسلام آباد د رابیا اکرم خان په دې رپورټ کې ورو
د پاکستان پوز عسکری سرچینو تر مخه چې نن سهار د پاکستان او هند ډایریکټر جنرل آف ملیټری آپریشن ترمنځ د پولو د موجوده صورتحال په اړه د هاټ لائن د لارې خبرې اترې شوې دي. د پاکستان پوز ډایریکټر جنرل آف ملیټری آپریشن د لائن آف کنټرول خلاف ورزي او د هغه پنځه د هند پوځیانو د وژنې الزام سختۍ سره رد کړی دی کوم چې د هند له اړخه لګول شوی وو او ویلي دي چې پاکستان پوز د ډسبندې په معاهده مکمله عمل درآمد کوي. د غرنګ دغه هاټ لائن د لارې د پاکستان پوز ډایریکټر نل ملٹری آپریشن تیر ورس پانڈو سیکٹر کے دا ہند پوز را اڑخا پڑز ہم احتجاج کرے دے چپکی دو دا پاکستان پوزیان جوبل شیوی وو. دا دی تر سنگ تیر ورس دا پاکستان دا خارجہ چارو دفتر لخواخ پور شیوی و بیان کی ویلے شیوی وو چے دا پینزے ہندی پوزیان وجن الزام بے بنیاد دے او دا پاکستان پوز دا دی خبری تصدیق کرے دے چے دا پولیہا غڑختا دا ڈز تبادلہ نہ دا شیوی. دا پاکستان دا خارجہ چارو دفتر دا بیان مطابق چے پاکستان دو زرا دریم کی شیوی دا ڈز بندے پا معاہدے عمل کوی. د دواړو ملکونو ترمنځ د پولو نوې صورتحال په اړه د بهرنیو چارو کارپو او د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رسم شاه مومن وای
زه فکر نه کوم کدا ک د سر ډیر سر پریو جی کدا بریدونه زیات شي او پای کې تلافات شي بیا خو بخا مخا سر پریو جی خو د سه یو نیم تلافات دتا بریدونه کرا کرا دا خو د تیر ډیر زمانه نه دا روان دي نو د سر دواړه ملکونه مختشوی دي نو زه فکر کوم چې په دې باندې باډی کې کوم ډول متاثر کی
د ذکر دا چې روانه میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ یو ملاقات هم امکان دی. رابیا اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي
کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په تیرو ورځو کې د صوبې د انتظامی افسرانو د یوې غونډې مشري کړې وه. د کوم په هکله چې اوس نیوکې کېږي چې د یو سیاسي ګوند مشر سرکاري افسرانو ته نیغ په نیغه حکم نشي کولی. په دې لړ کې په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټۍ پارلیماني لیډر سردار حسین بابک په اسمبلی کې د التواء تحریک جمع کړی دی او د عمران خان دغه کار یې غیر قانوني بللی دی. په دغه اړه تفصیل د پېښور نه د خالد خان په رپورټ کې ورو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټي پارلماني لیډر سردار حسین بابک د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان خلاف په صوبایي اسمبلی سیکریټریټ کې د التواء تحریک په دې غرض جمع کړی دی چې نوموړی د صوبایي حکومت انتظامی افسرانو او سیکریټریانو غونډو مشرکوي او هغوی ته د حکومت انتظام چلولو لپاره نیغ په نیغه حکمونه ورکوي. مشال ریډیو ته د خپل تحریک التواء په حق لا سردار حسین بابک وویل چې هغوی په صوبه کې د تحریک انصاف لاندی اتلافی حکومت تا دا قدر پا نظر گوری خود دا پوینا دا صوبی نظم چلول صرف دا صوبی دا وزیر اعلی وزیرانو او دا منتخب خلقو آئینی حق تے
پکاردارو کی مارخان سے مدل تے پتی صوبی کی حکومت تے وزیر اعلی تا اوہی اخپلی پاکاو تا اوہی اخپلی جندہ آگئی تا مخی تکی دی اخپل بل چکم مشورہ دا گا اوہ تا اوہی پاربان میں نظر ساتی مدل تر اتنلو تاریخ چیف شیفی تا ہدایات ورکولو شیفی تا ہدایات ورکولو دا پولیس جرمیل
دا تحریک انصاف مرکزی مشر عمران خان تیرو نے دا صوبے انتظامی افسرانو دا غونډ مشری کړی وا چې دا نورو نه علاوه دا پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او دا صوبے نور وزیرانو پکې هم ګډون کړی وو. دا غونډ په حق لا دا پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان وای چې دا عمران خان ګوند ته د دې صوبے خلکو اوټونه ورکړی دي هغه کولی شي چې د خپل ګوند منشور او د سیاسي ایجنډې لاندې صوبه کې انتظامی سیاسی او معاشی بدلون راولی.
عمران خان ام اغا خبر کری دا سکتیانو تا دا افسرانو تا کما خبر کری دا محمد علی جناح ورت کری وا چه تاسو دا سیاست دانانو غلطی و غیر قانونی خبری ممانی نو دا جو مشاورتی و خنیت دمرا خمی تینگو چه دا گود گورننس دا پارا دا انصاف دا پارا دا دریاغ ملتیا ختمولو دا پارا دا عمران خان یو دیر کوشش دی او دی که غیر قانونی ایست خبر نشته دی.
خو بیا ویل کیږي چې د صوبې سرکاري افسران او پوه خلک د عمران خان دغه عمل غیر آئینی قدم ګڼي او وایي چې د یو سیاسي ګوند مشر صرف خپل ګوند وزیرانو او اسمبلی غړو ته خپل ایجنډا وړاندې کول شي نه چې سرکاري افسرانو ته نیغ په نیغه احکامات جاری کړي. په پېښور کې د انګریزي ورځپاڼې خبریال دلاور جان وایي چې تیر وختونو کې هیڅ یو سیاسي ګوند مشر سرکاري افسرانو ته داسې احکامات نه دي وړاندې کړي بلکې د دې دپاره د صوبے انتظامی مشر یا چیف ایگزیکٹو د صوبے وزیر اعلی وی.
خو مخاصر عمران خان د خپل پارٹی او د خپل وزیرانو د خپل چیف منسٹر نه تپوس کول شو خو ډایرک داسې مطلب دی چې د افیشل میټینګ سربراهی کول د خانخ کاری او داسې هم خبره کیږي چې په دې باندې سیکریټریان هم خپل منځ کې وس هغه خبرې راوچتي چې دا غیر قانوني او د تنه په کار چې مطلب داسې راشو ډایرک د دې میټینګ چې کوم نه هغه صدارت تاغي وي.
دا یادونه ده چې د عوامي نیشنل پارٹی مرکزی لیډر سینیټر زاهد خان په سینیټ کې د عمران خان خلاف دغه شان تحریک وړاندې کړی دی او تمه ده چې د سینیټ راتلونکي غونډه کې د عام بحث لپاره وړاندې شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو، په بلوچستان کې میشت د وزیرستان اوسیدونکي په تیره د وزیر او مسعود قبیلو وګړي وای دوی د پاکستانی شناختی کارډونو جوړولو په برخه کې له غنو ستونزو سره مخامخ دي. د بلوچستان گورنر د مسعود وزیر قبیلو له مشرانو سره د لیدنې پر مهال د دوی د ستونزو حلولو په لړ کې اړوند چارواکو ته ضروری احکامات جاری کړي دي. په دغه اړه تفصیل د نیاز مساخیل پر رپورټ کې ورو.
په کوټه کې له 1300 کلونو راهیسې ژوند کوونکی اسلم زیب وزیر وای په بلوچستان کې د وزیرستان اوسیدونکو له شاتګار سره تړلې یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي.
چکل دای نادر آفیس تا لوڑ چی نه دای چکل دای قوم خبر دای اور وی چی یا دا وزیر دا یا مسید دا یا دا وار دا یا ورمر دا نه بیا دای تا مطلب پاغ استرگا نشی که تالا دا دی چکیم نوی جن کیون پیدو کی جی او دا غی برد سرٹیفیکیت شوال آغی تعلیمی چکیم اسنا دی یا پا تعلیمی دارش داخلی دی پاغ شیا پرابلمز دی
اسلام زیب وزیر زیاتوی په تیرو سو کلونو کې د وزیرستان یو شمیر اوسیدونکو بلوچستان ته کډه کړې ده.
کوئټه شه دوا کیم وزیرستان خلک وته کیږي چې کیم دهشتګردۍ خلاف چې کیم جنگ راونده مطلب د خپل هجرات کړه دا پاشه وزیر دی مسجد دی ورمر دی داور دی او مختلف ټرایبس خلک وته کیږي او د شه چې کیم پرابلمز دی هغه د شناختی کارت پرابلم دی.
یو بل کس افسر ګل بیاوایی لشناختی کارت جوړول وروسته هم د دوی ستونزې پای ته نه رسیږي.
زه آرمی ته ولاړم فوجیانو ودرولم هغه راته شناختی کارت هغه چې مثال وکتی وایي هغه راته ول د کوم ځای نو زما ما جدا او مستقل پته چې وه د بلوچستان وه صرف ما ورته ول بایي زه د وزیرستان اوسیدونکی یم له هغه باوجوده زه مثال زه د واپس کړم. نو دلته زموږ د وزیرستان د خلکو دپاره ډېر سخت مشکلات دی. موږ بایي دلته خپل چې کوم ده د وزیرستان موږ د لرې راغلي خپل د بچیانو د تعلیم دپاره راغلي او خپله زندګي جوړه کړو. که زموږ مثال دا د شهدګردۍ او دغه شوکوی نو موږ به دلې په د بلوچستان په دې علاقه کې به نه اوسېدلو نو هغه په غرونو کې دغه توپک به مواخصه لالته به ګرځېدلو.
اسلام زیب وزیر مختوای شناختی کارت په ملک کې یو مهم دستاویز ګڼل کېږي خو دوی یې په ترلاسه کولو کې له خواریو تیریږي.
دا یو اتو قومي تشخص ظاهر کوي هغه دغه دا چې ته د دې خورې او د دې ملک بشینده یې او دا په ملک چې سمره وسایل وسایل دي تو بروبر حق ته که چیرې تو سره شناختی کارت نه وي نو مطلب دغه دا حقینه حقوق دي هغه ته مطلب نشي خوستای. د دې لپاره میژ حکومت پاکستان حکومت بلوچستان نه دا خواست کی چې میژ ته مطلب دا مسلې چې دي په پرایورټي بیسس سول کړل شي.
بلې خواته په کوټه کې میشت د وزیرو میسود قبیلو پر مسرانو مشتمل یو وقت یو څو ورځې مخکې د بلوچستان گورنر محمد خان اسکزی سره د لیدلو پر مهال دوی ته ورپېښې د شناختی کارت ستونزې بیان کړې. د سرکاري خبر پاڼې له مخې گورنر متعلقه چارواکو ته د وزیر او میسود قبیلو یادې ستونزو په اړه احکامات جاری کړي دي. نیاز مساخل، مشال ریډیو، کوټه.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجونې څوکې داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلي نشته
بچی د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پرمختګ یو شمیر منصوبې له تیرو څو کلونو راهیسې د امریکا د پراختیايي ادارې یا یو ایس ای ډی په مالی مرسته پر مخ وړل کیږي. په دغه اړه تفصیل زما همکار مجید بابر په خپل د رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د تیرو څو کلونو راهیسې د امریکا د مالی مرستو اداره یو ایس ای ډی په بیلابیلو منصوبو کار کوي. دا چې یاده شوې اداره په کومو کومو برخو کې په یاده شوې سیمه کې مالی مرستې کوي د دې پوښتنې په ځواب کې په پاکستان کې د یو ایس ای ډی ډیپټي ډایرکټر مارک پارکیسن وای
موږ د ستراتیژیکي او ترقیاتي اهدافو پوره کولو په موخه په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې په شپږو بیلابیلو شعبو کې کار کوو. د دغو دواړو سیمو نه پرته موږ په ټول پاکستان کې د دې هیواد د اقتصادي ودې د توانایۍ د بحران استحکام د صحت او تعلیم نه علاوه د جمهوریت پیاوړتیا په برخه کې هم کار کوو. د سره سره د امن بشپړ کولو په موخه موږ انساني مرستې هم کوو او د قدرتی آفتونو له وجې چې کم زیانونه رسی زمونږ اداره د هغې لپاره هم پاکستانی حکومت سره مالی مرستې کوي.
د ښاغلي بارکیسن په خبره چې دوی نه خپنیغه په قبایلي سیمو کې خپل کار نه کوي بلکې فټا سیکټریټ او د دې ترڅنګ نورو وړو لویو دولتي ادارو ته مالی مرستې ورکوي او بیا هغه ادارې په عملي توګه دغه منصوبې پر مخ بیایي. دا چې په قبایلي سیمو کې دا مهال دغو ادارو سره یو ایس ای آی ډی څومره مالی مرستې کوي ښاغلي بارکیسن یې
تر دا مهال زمونږ ادارې 800 میلیونه ډالر مالی مرستې دغو ادارو ته ورکړي. دا هغه مجموعي رقم و چې مونږ د خیبر پښتونخوا او قبایلي ولس سره واده کړي وه چې ورکوو به او مونږ خپله دغه واده پوره کړې ده.
KP and in FATA.
خو د خیبر قبایلی سیمې د باړی اوسیدونکو بازار ګول بیا وای چې مقامی او نړیواله ټولنه د تیر سو کلونو راهیسې دا داوی کوي چې دوی قبایلی ول سره په لکونو کروڑونو ډالر مالی مرستې کوي. خو د په خبره په ځمکه هیڅ نه ښکاري.
خپل موږ لا راشي گورنر فاټا چې په ټریډ وزیرانا د ټولو په کې شری او خپل موږ په داسې طریقې روانه شي چې هر یو کار اول خو کېږي نه چې وشي په کې هارد نه کېږي په کې ریوریفیکیشن نه کېږي نو دا په ګرون باندې چې کوم دي هیڅ هم نشته په سر دا په کاغذونو کې راځي چې دی.
خو ښاغلی پارکینسن بیا وایي چې کچا ته هم دا اعتراض وي چې دغه منصوبې صرف کاغذي دي او په ځمکه هیڅ نشته نو هغوی د پاکستان د ترانسپیرنسي انټرنیشنل سره د یو ایس اے آئی ڈی د منصوبو په اړه خپل شکایتونه درج کولای شي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو پینځنی می بجې کیدونکو دی د مجید بابرنا د خبرونو لنډی زور.
د کراچۍ په لیاري سیمه کې 13/14 شوې چې پکې اولس تنه وجل شوې او 13 ټروبل شوې دي. د سیمې د پولیسو مشر طارق داري جونن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي 14 د سیمې د فوټبال په میدان کې د لوبي تر ختمېدو وروسته هغه وخت وشو کله چې د سیمې صبای وزیر جاوید ناګوري په لوبغاړو د انعامونو تقسیمولو نه پس د خپل ګاډي په لور روان وو. د افغانستان جمهور ریاست وایي که طالبان له هیواد څخه د دفاع لپاره په خپلو دعوو کې رښتینی وي نو په کار ده چې وسله پر ځمکه کېږدي او په هیواد کې دننه د سولې خبرو ته کښېني. د طالبانو مشر په خپل اعلامیه کې لیکلي چې اوس مهال افغانستان له یو حساس پړاو نه د تیرېدو په حال کې دی او ځینې کړای د هیواد د ویش په ګډون دورانکارۍ منصوبې جوړوي. خو د جمهور ریاست د طالبانو د مشر د اعلامیې په غبرګون کې په خپل اعلامیه کې وایي چې طالبان خپله د دغو منصوبو یو عنصر بلل کېږي او د طالبانو مشر هڅه کوي چې د دوی پر ضد پارېدلی عام ذهنیت له منځه یوسي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په خپل یو خبر پاڼه کې په بلوچستان کې د دیالشو مزدورانو هدفي وجنه په سختو ټکو کې غندلې ده. د یاد کمیشن مشر زهرا یوسف په دغه خبر پاڼه کې زیاتوي چې د بلوچستان حکومت دی په صوبه کې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره امنیتي ګامونه واخلي او په پیښه کې ککړ کسان دي ونیول شي. یو وسلوالې ډلې المنصوري بریګیډ د پاکستان د پخواني وزیر اعظم سید یوسف زاده ګیلانی د زوی علي حیدر ګیلانی د تختونی ذمہواري قبول کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د وسلوالو یو مشر بهاول خان یې د ترهګرو په تور لیست کې شامل کړ. نن سهار د موند ایجنسی په غلنۍ کې د سړک د غاړې د 14 لوجی د حلیمدو قبیلې یو مشر ملک روان دی په ورنګ دیب خان جوبل شوی دی. بلخوا د پولیټیکل انتظامی او چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په یو بل پیښه کې بیگانه عملونو وسلوالو هم د حلیمدو قبیلې په یو بل مشر ملک سرتاج خان ډزې کړي چې په کلو موړې روغ وتلی او د هغه ډرایور جوبل شوی دی. تر اوسه د پیښو ذمواري چا نه ده منلې. افغان چارواکي وایي طالب وسلوالو په مشرانو جرګه کې د فراه د خلکو د استادې میرمن روح ګل خیرزاد پر موټر په غزنی کې برید کړی دی چې پکې د روح ګل ورور او لور وجل شوي او د هغې په ګډون 4 کسان جوبل شوي. د ایران نوی ولسمشر حسن روحانی وایي تهران تیار دی چې مغربي هیوادونو سره د ایران د لانجمنې ټیمي پروګرام په اړه سنجیده خبرې وکړي.
اوریدونکو مجید بابر او چلن خبرونه اورول. اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی د رابیا اکرم خان اورو.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې الیکشن کمیشن سپریم کورټ د حکم باوجود په دې وجه په ستمبر کې بلدیاتي انتخابات کولو نه انکار وکړو چې بلدیاتي ادارې جوړول لپاره د ضروري قانون سازۍ نه پس د 3 میاشتو وخت ضرورت وي او اوسه پورې یو سبې هم په دې حق لا قانون سازۍ نه ده کړې. ادارې زیاتوي چې الیکشن کمیشن خپل اعلی سطح اجلاس کې دا موقف اختیار کړی و چې سو پورې سبې یو شان قانون سازۍ نه کوي نو بلدیاتي انتخابات نشي کېدی. د ادارې په وینا چې د الیکشن کمیشن د دې موقف نه په مقامی سطح د حکومتونو جوړولو معاملہ یو ځل بیا د ځن ښکاریږي. اداره وایي چې تیر حکومت په خپل 15 کال دور کې په بلدیاتي انتخاباتو څه توجه ورنکړه او د نوي حکومت نه د امید کېدو چې بلدیاتي انتخاباتو لپاره به په ترجیحي بنیادونو اقدامات اوچت کړي شي. خو د سپریم کورټ واضح هدایاتو باوجود د معاملې لپاره سهل ځلې نه ښکاري. اداره اخره کې لیکي چې صوبایي حکومتونو لپاره کار ده چې په دې مسله پوره توجه ورکړي او بلدیاتي انتخابات تیزر تر سره وکړي شي چې په مقامی سطح اولس ته اختیارات حاصل شي چې هغوی خپل معاملې خپل هواري کړي. آج ورځپاڼه خپل اداره کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د صحت په شعبه کې د اصلاحاتو وړومبې مرحله کې په جالي دوایانو قابو موندلو فیصله کړې ده. اداره وایي چې د صحت په شعبه کې اصلاحاتو لپاره د تجویزونو په رڼا کې د دوایانو کمپنیانې به نړیوالې لیبارټریانو نه د کلیرنس پابند وي. د سره مارکیټ کې موجوده دوایانې به د اعتماد لیبارټریانو نه کتلې کیږي او دغه رنګ د ټول هسپتالونو ریکارډ کمپیوټرایزډ کولو سره
د ریګولریټي اتارټي با فعاله جوړول شي. د ادارې په وینا چې خیبر پښتونخوا کې د کم وسایلو زیاتېدونکې آبادی او د کره کتنې نظام نشوالي د سرکاري هسپتالونو کارکردګي متاثره کړې ده، او د دې صورتحال فائده د صحت پرایویټ شعبه اوچتوي کم چې د عام اولس په وس کې نه وي. ادارې زیاتوي چې د اصلاحاتو په دې روان عمل کې نور اړخونو سره د هسپتالونو د عملي رویې ښه کولو هم ضرورت دی، د کم چې اکثره اولس شکایت کوي. ادارې اخیره کې لیکي چې باید سرکاري هسپتالونو او نورو ادارو کې سرکاري ملازمینو ته د رویو متعلق تربیت ورکړی شي چې څنګه به مریضانو سره رویه ساتي، او د مریضانو رهنمایي لپاره دې په هسپتالونو کې خصوصي کاونټرې هم جوړې کړی شي. نو داسې به د هسپتالونو عملي نه صرف د مریضانو مشکلات کم کړي، بلکې همدغه کاونټرې د مریضانو لپاره د شکایت دفتر هم جوړېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، ایمنیسٹی انٹرنیشنل پر پاکستان غږ کړی چې جنرال پرویز مشرف سره د ځینو مخصوصو نه بلکې د هغو ټولو سرغړونو حساب وکړي چې پر دغه هیواد د نوموړي د واکمنۍ پر مهال شوي دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغان طالبانو د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ د پټو خبرو اترو کېدو رپورټ ورکړی دی. د دې مقالو تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان ایمنیسٹی انټرنیشنل د ایشیا پیسیفیک مرستیال مشر پولی ټراسکوټ وای دا ډیره د حوصله خبره ده چې عدالتونو یو داسي بے ساري قدم اخیستی چې لمخې د پاکستان د فوج په خوانی مشر جنرال مشرف له بشری حقوقو څخه د سرغړونو او تر نړیوال قانون لاندې د جرمونو په تور محکمه کوي. خو نوموړي ویلي چې باید له جنرال مشرف سره یوازې د یو څو مخصوص نه بلکې له د سره هرو مرو د هغو ټولو سرغړونو حساب وسي چې د ده په واکمنۍ کې ترسره سوي دي. دا زیاتوي که په زرګونو نه وي خو په سلګونو کسان د جنرال مشرف د واکمنۍ په وخت کې اورک کړل سوي دي. په تیره بیا د بشري حقوقو سازمانونو د هغو ټولو سرغړونو دستاویزي ثبوتونه یو ځای کړي چې د ریاست د امنیتي ادارو او یا د مخالفه وسلوالو ډلو د غړو لخوا سوي دي. ټرسکوټ وای په 2001 کال کې جنرال مشرف عدلیه او آزاد میډیا په سختي سره ځپلې وې. بلخوا دی واشنگټن پوسټ ورسپانه د طالبانو د لوړپوړو استازو او افغان چارواکو له خولې لیکي طالبانو د افغان ولسمشر حامد کرزي له لوړپوړو نمائندګانو سره پټي خبرې اترې کړي چې دارنګه هڅه وکړي پر ځای درېدلې خبرې اترې بیرته پیل سي. د ورسپانه په خبره تر اوسه پورې د سولې د عالي شورا له غړو سره سوي دغه خبرې غیر رسمي او په ابتدایي مرحله کې دي. ودیته د داسې یو کوشش په سترګه کتل کېږي چې دا شان دواړه غاړي د رسمي خبرو اترو په خاطر په شرطونو سره سلاسي. خو دوی دواړه وایي چې باید د خبرو اترو په پرمختګ کې دواړو غاړو لخوا دلچسپي وښودل سي. دغه خبرې اترې هغه وخت ودرېدلې کله چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په اړه اختلافات رامنځته شول. حبیب الله فوزی چې د طالبانو په خوانی ډیپلوماټ او اوس د سولې د عالی شورا غړی دی، امریکایي خبری آژانس اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د سولې د عالی شورا ځینو غړو په شخصي توګه له طالبانو سره لیدلی، خو البته د دانه وویل چې دا څوک دي او چرته ورسره لیدلی دي. د دهم وویل داسې رپورټونه اورېدلي چې د طالبانو او د سولې د عالی شورا د غړو ترمنځ دغه غونډې په سعودي عرب کې سوي، چرته چې دوی د عمرې او حج ادا کولو لپاره تللي وو.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، د عراق او افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر ریان کروکر ویلي که څه هم په شام کې روانې شخړې یو ډېره پیچلې او ویرونکې بڑه خپل کړې، دوی به ورته د یو حل موندلو په هدف دغه هیواد ته سفر وکړي. پر ډیفنس ون نومې ویبپاڼه د نوموړي مرکه خپره شوې چې پاړه تفصیل له ما هارون باچا اوري. د امریکا یو پخوانی ډیپلومیټ ریان کروکر ویلي د شام د کشالې د حل په لړ کې به په کورنۍ جګړه کې ګیر دغه هیواد ته سفر وکړي. د ډیفنس ون په نوم یو امریکایي ویبپاڼې چې د نوموړي مرکه خپره کړې لیکلي چې ښاغلی کروکر په دې خبره پوه دی چې په شام کې روانه جګړه پای ته رسول که ناممکن نه وي نو یو ستونزمن کار ضرور دی. ریان کروکر چې د عراق او افغانستان په شمول د نړۍ په یو شمېر مهمو هیوادونو کې د امریکا سفیر پاتې شوی، خبرداری ورکړی چې د شام په مسله کې امریکا باید له ډېر احتیاطه کار واخلي. نوموړي زیاته کړې موږ د شام جګړه درولای نشو، هغه څه چې موږ په دغه لړکه کولای شو دا دي چې دغه شخړې د غیزو عراق او لبنان ته د غځېدو مخه ونیسو. نوموړي دغه راز د ترکیې او اردن خلک هم یاد کړي او ویلي دي چې د شام د کشالې په تناظر کې امریکا باید له دوی سره مرستې وکړي. خاغلی کروکر د شام په فضائي حدودو کې پر الوتنو د بندیز انتخاب هم یاد کړی خو ویلي دي چې که دغه کار په بشپړ توګه عملي هم شي د شام جګړه پای ته نشي رسیدلی. د ډیفنس ون نومې ویبپاڼې په رپورټ کې راغلي د امریکا دفاع وزیر چک هیګل او د امریکایي ځواکونو مشر قمندان جنرال مارټن ډیمسي د شام په مسله کې له ډېر وخت راهیسې د محتاطانه چلند خبره کوي. ریان کروکر یادې ویبپاڼې ته ویلي د بشر الاسد په مشرۍ د شام حکومت په تیرو کلونو کې خپل استخباراتي، امنیتي او پوځي صلاحیتونه د دې لپاره پیاوړي کړي چې په هیواد کې د کوم پارېدونکي یا غیتوب مخه ونیسي. د خاغلی کروکر په اند شامی حکومتي ادارې او امنیتي ځواکونه د خپلې بقا جنگ کوي او د نوموړي په خبره زیات امکان دی چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې بریا ترلاسه کړي. د ریان کروکر په فکر د شام د جګړې درې نتیجې مخې ته راتلی شي. یوه دا چې شامی اپوزیشن برلاسه شي، دویم دا چې د اسد حکومت پر خپل ځای پاتې شي، او دریم دا چې د شام مسله همدغسې لا هله پر مخ لاړه شي. نوموړي زیاته کړې د شام اوسنی وضعیت یوه ډېره ویرونکې بڼه خپله کړې او دا چې څوک هم نه پوهېږي چې دغه کشالې د حل لپاره په عملي توګه څه وکړي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15300 15340 او په 15300 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د ایران نوی ولسمشر حسن روحانی وایي د اټومي لانجې په اړه که غربي هیوادونه په جدي توګه خبرو ته تیار وي نو ایران هم تیار دی. ولسمشر روحانی پرون په تهران کې په خپله لومړۍ خبري غونډه کې وویل چې جدي خبرې د دواړو لوریو اندېښنې له منځه وړلی شي. په دې اړه فرشته جلالزه رپورټ راکوي.
د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر په دې خبري کانفرنس کې وویل چې کچېری غربي دولتونه په جدي ډول خبرو کولو ته تیار وینو ایران هم تیار دی او په دې ډول به د دواړو خواوو اندېښنو ته ځواب وویل سي.
آمادگی داریم با جدیت و بدون اتلاف وقت
دوی موش په ټول جدیت او د وخت نه ځای کول پرته تیار یو چې په جدي مذاکرو کې ګډون وکړو. زه باور لرم چې په نږدې راتلونکي کې به د دواړو خواوو اندېښنې د ډیالوګ او مذاکرو له لارې حل شي. حسن روحانی زیاته کړه چې د تهران د اټومي لانجې په اړه رغونکو مذاکرو کې برخه اخیستل د دواړو خواوو لپاره په ګټه تمامېدلی سي. روحانی په ایران کې د منځلارو سیاسي شخصیتونو څخه ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو په وروستیو کې وویل چې که د ایران نوی حکومت د خپل اټومي پروګرام په اړه د لانجې د حل لپاره په هڅو کې جدي وي دوی به همکاري ورسره وکړي. خو د ایران نوی ولسمشر د سه شنبې په ورځ وویل چې واشنگټن تل ایران ته ضد او نقیض پیغامونه ورکړي چې د بندیزونو له امله د هڅو معکوسه نتیجه ورکړې ده. روحانی ټینګار وکړ چې یوازې ډیپلوماسي په دې مذاکرو کې موجود خنډ حل کولای شي.
سرلوحه کار باید گفتگو باشد و نه تهدید.
دوی دیالوگ باید له خبرو پیل سی نه لګواښونو. مقابل لوری باید پوسی چې یوازې د خبرو لاري حل پیدا کیدلی سي او خبرداري ورکول یوازې ستونزې پیدا کوي. کڅوک دا فکر کوي چې د خبرداري په ژبه پر ایران خپل غشتري تحمیلولای سي نو ژوره اشتباه کوي. د ایران نوی ولسمشر ویلی چې هیواد باید تر دې خبره تیر نسی چې د سولیز اټومي پروګرام درلودلی حق دی. حسن روحانی ویل چې دا پروګرام د اټومي وسلو د پراختیا د منع کولو د تړون له اصولو سره په مطابقت کې پرمخ ځي نو ایران به د دې پروګرام له پراخولو او د یورانیم له غني کولو لاس نه اخلي. سپینې ماڼۍ د جمهور رئیس په توګه د ټاکل کېدو په خاطر حسن روحانی ته د مبارکۍ په پیغام کې ویلي چې دا به د تهران لپاره ښه موقع وي څو ژر تر ژره د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنې لرې کړي. د امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر غربي دولتونو تر دې مخکې پر ایران تور لګولی چې د اټومي وسلو د جوړولو هڅې کوي خو ایران دغه تور نه ردوي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د پیښور په بازارونو کې په داسې حال کې چې هم ګرمي ده او هم ګرانی د اختر سوداګانو کولو لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. غلام غوث پرې له پیښوره رپورټ راکوي.
دا اختر رانځدې کېدو سره سم په پیښور کې تر پېښمنۍ پوری خلک د اختر لپاره په خریداري کې مصروف وي. په دې لړ کې د پیښور د باړهګېټ اوسیدونکو انوار الله مشال ریډیو ته وویل
شاپنګ خلک ګران دی، هر سیز ګران دی او شاپنګ مخامخا کو کنه ځکه چې اختر دی، اختر د پاره خو به سنا سکے معشومان دم کپڑے وغیرہ غشتی
بلی خواتا پی دخزو دا خریداری لپارا پا زانگری مرکز وومن بزنس ڈیولپمنٹ سنٹر کی دخزو دا شاپنگ یا زانگری میلا ہوم دا نن پیل کرے شوی دا چی دا اختر ترشپی پوری با دوام مولری پا دیلر کی دا وومن بزنس ڈیولپمنٹ سنٹر یوی چارواکی نبیلا سبدر مشال ریڈیو تو ویل
ویل دا زمان کا دور دی عید کالا دے نن او سٹال نا چکم دے او ماغا ٹریڈیشنل سٹال نا دی دا مہندی چوٹیانو کپڑو چکم ہم دا
دا چی هاگا خلق کم چی موجوده گرانی نشی برداشت کولی هاگی دا اختر لپارا سا اغیستلی دی او کنا یو تن رکشا چلون کی مشال ریڈیو تا ویل
ترا بس مجموعانو لخم کپڑی مپڑی اغیستی دی و زان لخم سبلین دی اغیستی او ری دی جانوی و زان لخم وادو
دا یادونه ور دا چې په پیښور کې د اختر د خریداری پر مهال په بازارونو او مارکیټونو کې کلک امنیتی ګامونه پورته کړی شوی دی. ولام غوث مشال ریډیو پیښور.
اتلان
خوشحال بابا نبیقا شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان پاکیر ایپی یو روشن فکر سانه
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در دی پارمانو در رویده دریا خان افریده در جرگو مرکو سرده
غازی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وده ورکلی
در پختون قوم در خوشکسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو شی پشتو دیوی
ملنجانس در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري
اوریدونکو د اختر پاړه روان اختر پاړه یو دوه رپورټونه نور هم تاسو لپاره لرو. د ملک د نور برخو په څیر د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمونه هم خلک اسلام آباد ته د مزدورۍ لپاره ورځي. دا مزدوران وایي اول روژه او بیا دغه وروستیو بارانونو د دوی د کارونو خوند پیکه کړی دی او ځکه نو د اختر لپاره لکه چې په کار وه هڅې تیاری نه دي کړي. له اسلام آباد احمد الله په دغه اړه رپورټ راکوي.
د ملک د مختلفو برخو په شان په اسلام آباد کې هم د پشکال د بارانونو لړۍ د تیر میاشتې یو دیرشتمې نیټې نه شروع شوې ده. یو خوا د بارانونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي، نو بل خوا د اړیمار مزدوران هم فریاد کوي چې د بارانونو له وجې ډېر متاثره شوي یو. او د اختر په دې ورځو شپو کې د تیر یوې هفتې راهیسې مزدوري نه ده کړې، نو اوس پریشان یو چې اختر کې به څه کوو. د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمونه اسلام آباد ته د خوارۍ مزدورۍ په تکل راغلي. ځینې مزدوران نه چې کله مشال ریډیو د اختر د تیاریانو په حق له پښتنه وکړه، نو د پیښور نه راغلی شیر محمد وایي
مخکینه چې کومې پیسې میسې وي هغه موږ نه خرج شوې دی ولګېدې او نور زمونږ دلته مزدوري نور نشته دی روجیم دی.
د سوابۍ سره تعلق لرونکي نوید علي وایي چې اسلام آباد ته د مزدورۍ په غرض راغلی وم چې دومره پیسې وګټم چې د واړه خویند ورونو لپرې جامې او پیزار واخلم.
رونه مېرې واړه یو لسم کړی بل په دو لسم کړی او خویندې مېرې یو دوه زراعي لپاره چې د کپلو مپلو سچې تیار
اسلام غنی خپل خفغان سپدا ډول مشال ریډیو سره شریک
کړو. تیاری مزدوری لگی جمع کری
چار صدی فضل واحد وای چې یو پروژه کې دیاړی مزدوری کم وی او بل خوا بارانونو ورلا کار پټا پودرولې دی، نو اوس با خالی لاس کور ته زما
سیم ندی گٹری ریز ہے کہ کار مزش ترے نہ بس دیز ہے کار خاصم خراب شو دی اڑے روزہ کی بیاڑے خراب مزدوران زیاد تی ریز زیاد تی بس سیم ندی کڑی اختر لا
دا مزدوران وے چ حکومت ل پکارو چ دا اختر پ موکو زمنگ ل پارے د س پیکیج اعلان کولے چ منگ ہم اختر پ خپل کورونو کے د بچو سرا پ خوشالی تیرا ولے. احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلیم په خو ګوره نو ته ودا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي چې سندري ویون کې دي او کوم موسیقاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بیل یو
شاندار زید ان شاء الله دا مسئلہ با اللہ حل
دا اولدی سره تھڑلی نور موضوعات او خوږی سندری د هر زیارت او جمعه پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو سرزو افغانستان ته چرته چې په خوست ښار کې دکانداران وایي چې سګنی اختر په سګنی اختر کې په ښار کې د نورو کلونو په پرتله د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده او ښې سوداګانې کوي. بلخوا ښاریان هم کوچني اختر ته خوشاله دي او وایي چې اختر لپاره یې ښې تیاریانې نیولې دي. پاړه نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د خوست ښار منځنۍ کوڅې او جدید ګاډو موټر سایکلونو او نورو وسایطو پر مخ تړل شوې دي. په دې کوڅو او جادو کې د خوراک پوشاک او د ماشومانو د لوبو وسایلو د خرڅانه لپاره ګرځنده ټپرې یا غرفې جوړې شوې او په دې تنګو کوڅو کې تر دې ګڼه ګوڼه ده چې په ډېر نږدې ځای کې هم د خپل ملګري او هملارې موندل ګران تمامېږي. په ټپرې باندې د پیرودونکو ډېر بیروبار دی، خو د کلچو کیکونو میټایو او د نورو خوږو خوراکي شیانو رانیول ډېر د پام وړ دي. له ښاریانو سره تر هر څه ډېر په همدې توګه نظر پرېوځي. همدارنګه د پوشاک وسایل، قطرې، جرابې، زیرپیرانه یا بلیانونه، د خزینو او نارینو د سینګار توکي، نکریزې او د ماشومانو د لوبو وسایل هم ډېر پیرودونکي لري. په خوست ښار کې یو تن ظلمي چې غوښتلې ځان لپاره زیرپیرانی، جرابې او نور توکي راونیسي، سګنی اختر ته ډېر خوشحاله معلومیږي. نوموړی هغه توکي راپیژني چې استعمال نن سبا په خوستیو جنکیو یا ځوانانو کې ډېر دود دی.
سامان په چدا چپل بردا سرویس دا پیشوي ټپای پکول داغه د خوست کې مکمل چې چلےږي پکول چلےږي او سرا ټپای هغه والا چلےږي ځنډي والا ټپای سپرایي
ملګرو سره درزی ته راغلی او غواړي اختر ته خپلې نوې جامې ځینې یوسي. په خوست کې د اختر د تیاریانو په اړه را سره خپل نظر په دې توګه شریکوي.
زه وحید الله فطرت د مندوزی اوسیدونکی
خوست بازار ته نن راغلی یا چپلۍ خولۍ کترا او په جامو پسې
مونږ خوشیان کړی دی. انشاءالله نن خو په خوست ښار کې بالکل خو داسې رشته چې مزیدار رشته ډېر مزیدار خوست اور خدا سره لکه چوټه لندن سوال ډېر پسته نرم او خواږه خلک دي او په خوست کې دومره رشته لکه چې په بل ولایت کې یا په نګرار یا کابل یا داسې مزار دی ځای کې بم یا رشوي خو بس د خوست په نیز باندې
د میټایو لاسي رډې ته ولاړ کې وای خلک د بنو په میټایو مین دي، خو وطني میټایي هم ښه خوند لري. هغه په دې اختر شپو ورځو کې مرور او افغانانو ته د پخلاتو پیغام ورکوي.
د منم مولا نور ده میټایي خرڅوي د اختر په شپو ورځو کې زمرہ غریبات دي د وطن میټایي دي داړې رخي خرڅي او خلک د باني په میټایي ډېر مایان دي نور هم موږ دا کار وړي دي ډېر ښه میټایي دي نور کولې زمرہ خوانه ولکه زه خپل هم ضرورت د اختر مبارکي هم په لمړي کې بیا د مرور ورونو ته دا پیغام لارم چې ټول سره په یو ځای شي.
دیوادونی وردا خوستوال داسې مهال اختر ته په تیاریانو بوختی چې د دوی نه د اختر د دودیزو لمانځنو ډېره برخه په پاتې کېدو ده. د خلکو په وینا اوس په اخترونو کې هغه خوندونه نه دي پاتې شوي چې خلکو به په اونیو اختریزې مېلې او نندارې کولې.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو د اختر په اړه مو رپورټونه واوریدل او روژه چون لاروانه ده نو د دې عبادت د آداب او فضیلتونو په اړه به د ډاکټر میراج الاسلام ضیا خبرې واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ډاکټر صاحب مونږ په معاشره کې چې مونږ د روژې نور نو دې سره تړلې سوچ د ختمونو راشي ډېر زیات خلک ختمونه کې سوک په زک پاند کې بلکې داسې ما کتلې چې د یویش په ختمونی پدا اخلا لگتا سو زم گردون کی خبر کے چے سومر ضروری ختم او بیا صحیح ختم ستا ہو یو سنگ اکبر پکار دی
جی قرآن دا اللہ پاک آخری کتاب دے کاش چے منگ دا مقام او پیجنو او منگ دا اللہ قدر کو قرآن کی اللہ پاک امدا شکایت کی چے وما قدر اللہ حق قدر ہی زما چے سومر قدر پکارو دے خلق زما قدرو نکم دو دا اللہ پاک دا قدر کولو دا پارا اغا خدا اسمان نخکتا نرا کوزی که خدا دا اغا کلام دلتا مونگ سر پروت تایی بکار دا چه مونگ دا دی قدر رو گو دا دی قدر سدی اغا ام پا دی کشتا قرآن کے اگر دادا چی منگا اقامت قرآن کو گورا قرآن کے الفاظ رازی یہودیان د خدای پاک پدی وجہ بدی شو چی اگی تورات اقامت نو کو دے کوڈ ناٹ اسٹیبلش دی تورا ختمونه متمونه باقی مډیر زیات کولو خو لستل او استابلش کول د دوړو کې فرق دی دغه سن خدای پاک مونږ ته وی چې اقیم الصلات تاسو مونز استابلش کې دا نه وی چې مونږو کې اد الصلات هغه د پر عربی اد رزی ځکه چې پکولو کې او استابلش کولو کې د زمکه او د اسمان فرق دی نو مونږ له د دین په قیاس باندې زوایم چې کله یهودیانو ته دا حکم او چې تاسو اقامت توراتو کې نو مونږ ته دا حکم دی چې مونږ اقامت قران کو چې قران استابلش کو نو د دې بیا سټپس دی رسول الله اسلام چې را لګل شو دا هغه فرائض هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم دا سلور سټپس دی رسول الله اسلام کار داو تلاوت کتاب ریسایټیشن اف دی بک اول کتاب صحیح طریقې سره د تلفظ کول بیا ایجوکیشن اف دی بک تعلیم کتاب یوازې په تلاوت کارنه کې دی سټپ نمبر 2 د دې مطلب سره بیا تعلیم حکمت د دې وزډم سره د وزډم یعنی پریکټیکل اپلیکیشن دا غي چې دا درې سټیجز او شینو بیا به پیوریفیکیشن اف سول راځي بیا به تزکیه نفس راځي نو موږ له پکار د دې چې د الله د کتاب قدر وکړو دې معنی کچا تلاوت صحیح اول خود خپل تلاوت صحیح کی کې تلاوت صحیح شوی نو بیا دویمه مرحله د راشي په مطلب د ځان پوه کی مطلب ځان پوه کړی نو بیا د درې ممبر هرې لراشي چې د په وس کې کوم سيزونه یې هغه باندې د پریکټیکل عمل وکړي خدای پاکوي د غریب مدد وکړي نو دا د پزان امپلیمنت کړي خدای پاکوي چې فساد مکو نو دا د پزان امپلیمنت کړي زما مطلب پوهیږي کنه نو دا سيزونه چې کله پریکټیکل شي بیا به د روزي برکات واځي شي نو دا ختمونه چې مونږ کم کوو نو دا ختمونه مونږ لګیو غرب غروب زمونږه الا ماشاءالله قران با لګوایا په دې ځان پوي کچې زلته دې پروزي دا د یو شپې ختم با خو ما چې نه لیدل زمونږ په دې علاقه کې اس خلق لر شي ځان زما خیال چې په تکلیف کې کار دا چې خلق په ځان رحم کې په دې خلق باندې رحم کې او په دې باندې الله پاک خوشحالي کې منا الله پاک په هغه باندې خوشحالي کې کله چې ډېر په عزت په استقامت هر شپه سړی لګلې روي په هغه باندې ځان پوي کې قاری صاحب ام صحیح تلفظ سره وي چې څوک اوري هغه د هغه په مطلب باندې غور او فکر کینو دې بیا بل شان شامی نو زما خیال دی چې دا سونه په کار د خلق اوایډ کی او صحیح قرات قران خص صورت حال دی چې سړی روزانه یو پارا یا د پاره کم حصہ وای مطلب چې ختم بکی کنه نو یو پارا دی وې دیر شپه دی نو او دا یو شپې ولا دا اسه بیګار ولا غونډه کار دی کنه چې یو یو اتی شپې به غل ناستم سبا نو کوم په یو شپه کې وځي دا شارټ کټ دا شیطان نه دا ډیر روان دی دا شارټ کټ دا د شیطان حالانکه اسلام کې شارټ کټس نشته چې رضا عمل نه کوم او زما پلار خسړی او نیکه می خسړی او داغه په عمل بزلړ شمه دا سې نه کیږي دا شارټ کټ دی کنه زبا یو کم دیش په ایس نه کوم بل مصیبت دا نه زمونږ ایکستریمیزم نه چې فرض مونږ بنه کید الله باندې په تر او باندې به غبل جوړی ټول کال به مونږ نکړي اول خو زمونږ په کار چې مونږ ترجیحات د شریعت مطابق کوو په دې معنی وجګړه کو چې د په ولاړه روټه وخړله دا کفر دی حالانکه داسې د کفر د اسلام مسله نه ده نو دغه رنګې په قرآن زه نه پوهېږم غرب غروب مې جوړ کړی دی ژوند د هغې مطابق نه تېروم دا ما چې یو څو اسانې مختصرې خبرې وکړلې دا زمونږ په ژوند کې نشته دی او بیا غرب غروب د یو شپې دپاره زم ما خیال په کار ده چې مونږ علم طرف ته راشو دې کې د ټولو خیر
اوریدونکو دینی عالم ډاکټر میراج الاسلام ضیاء چې د روژې د آداب او فضیلتونو په اړه تاسو خبرې اورېدې او د خبرونې اخیرنۍ شیبو ته راغلی نو د مجید بابر نه بعد خبرونو لنډی سور
د کراچۍ په لیاري سیمه کې 13/14 شوې چې پکې 11 تنه وجل شوې او 10 نور جوړل شوې دي د افغانستان جمهور ریاست وايي چې طالبان له هیواد څخه د دفاع لپاره په خپل داوو کې رښتینی ویلو په کار د چوسله پر ځمکه کېږي او په هیواد کې دنه د سولې خبرو ته کېنی د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په خپل یو خبر پاڼه کې په بلوچستان کې د ديار لس مزدورانو هدفي وجنه په سخت ټکو غندلې ده د یاد کمیشن مشر دورا یوسف په دغه خبر پاڼه کې ذاته ویل چې د بلوچستان حکومت دی په صوبه کې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره امنیتي ګامونه واخلي او په پیښه کې ککړ کسان دی ونیول شي یو وسوالې ډلې المنصورین بریګیډ د پاکستان د پخواني وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د زوی علي حیدر ګیلانی د تختونې ذمہواري قبول کړې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د وسلوالو یو مشر بهاول خان ترهګرو په تور لیست کې شامل کړي. نن سهار د ممندو ایجنسی په غلنۍ کې د سړک د غاړې د یو چودنې له وجې د یو د حلیم دو قبیلې یو مشر ملک اورنګزیب خان جوبل شوی دی. بلخوا د پولیټیکل انتظامی او چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په یو بله بېخ کې بېګانه معلومو وسله والو هم د حلیم دو قبیلې په یو بل مشر ملک سرتاج خان ډزې کړي چې پکې نوموړی روغ ووتلی او د هغه ډرایور جوبل شوی دی. تر اوسه د پیښو ذمهواري چا نه ده منلې. افغان چارواکي وایي طالب وسله والو په مشرانو جرګه کې د فرح د خلکو د استازي میرمن روح ګل خیررات پر موټر په غدنی کې برید کړی دی چې پکې د روح ګل ورور او لور وژل شوي او د هغې په ګډون څلور کسان جوبل شوي. دوی وایي روح ګل خیررات نن د چهارشنبې په سهار له خپل خاوند اولادونو او ساتونکو سره له کابله فرح ته روانه وه چې د غزنی مقر ولسوالۍ ته څیرمه پرې طالب وسله والو برید وکړ. د ایران نوي ولسمشر حسن روحاني وایي تهران تیار دی چې مغربي هیوادونو سره د ایران د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه سنجیده خبرې وکړي. امریکا وایي چې واشنگتن د روس د بهرنیو چارو او دفاع له وزیرانو سره د خبرو پلان لري. یو امریکایي چارواکي چې نه وختل نوم یې واخیستل شي ویلي چې جان کیری او چک هیګل بل وزیر سرګی لاوروف او د دفاع وزیر سرګی شویګو سره د جمعې په ورځ په واشنگتن کې ملاقات کوي. د شام سرکاري میډیا وایي د دمشق ښار په یو سنډه کې په چودنه کې پرون لس تنه ووژل شول او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي دي. چودنه په هغه سیمه کې شوې چې اکثر پکې عیسویان او د دروزی فرقې کسان اوسي.
اوریدونکو د خبرونو له دې لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو په همدې موجونو د ډیوا ریډیو خبرونه واورئ او ما هارون بچا مجید بابر او زموږ تخنیکی همکار بریال سپتا اجازه ترا کوي. د لوی الله پامان.